میکروفون به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا قطر په مرکز دوحه کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد ترمنس د افغانستان د اصول په تړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود و، او په مسکو کې پرون یو ار بیا پولیسو پر سولې زو مظاهره چانو حمله کړی دی او سلګونه کسانې نیولې. درنو دوستانو، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. د تخار والی بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته مخال خال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی، او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
تعداد ده تن از طالبان که از افراد ملا سرانارش کن معاول نامه ها به واری طالبان نباشه کشته شدن و دیر به مسایت به تلفونه بشن اما مثلا مهمات و مادین فجاره عقیقی گلی دوست بیره.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کړی دا چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده، خو خال خال ختی روان دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له درې خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه، او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دی وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک کړو. د تخار والی ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه ویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د تخار او فرا ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون لومې نه تر دیارلسمې پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو شپږ غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزورې اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي. د ټکساس چارواکو پرون وویل چې یو یوویشت کلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسیدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنون کې بللی. د پاسو د پولیسو مشر ګریک الین ویلی چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللی موندلی چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوستر هوایی اډه شاعرات کې د چاودن لامل پرون د سوریې د حکومت او د اقوی د متحدانو یو دیرش کسان وشل شوی. دا خبره په سوریې کې د بشری حقوقو د څارنې ادارې چې مرکزی په لندن کې دی خبر کړی. دا د ادارې په وینا شاعرات په مرکزی سوریې کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه د سرګند چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبرې اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریې د دولتي خبرې اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سولهییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوو سوو زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې یوه اونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه دیارلس سوه لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیس یې ونیوه. هغې پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي. هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد یې موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېیمه ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه وه. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود وو. وروسته له هغه چې د بایومیټرک له پروسی د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو آر بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړمه ورځ کړې دي. په کابل کې بیا هم یو شمېر سیاستوالو او عام افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلی. د عکس العملونه هم در سره شریکوو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په وینا د سولې په تړاو په یو برخلیک ټاکونکي مرحله کې دي د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبینی ښودلې ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هوار کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبرې څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپاره سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معاملې نشي کېدلای. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه هم درس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د د په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شوه د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پرګړه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي ځکه ټول په دې ګډیږي چې د ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. د یمن موږ بش پر دات لرو د نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي
په بحران زبې هیڅ وخت چاته نه راوتو نه کوم او لا وسار کې او د افغانستان عزت پر ساتل کې.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په روسي اتلو سکولونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د ورستیو تقریبا 200 د پرمختګونو په خوندې ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
وی ویلکم د افورتس وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هرکلای کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پایلې ملاتړ کوو ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي سو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. سولتنبرګ وویل چې طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلای کوي. هغه وویل لا هم ډېر ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکو پړاوو ویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپل عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماشام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولې او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوې دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایی سی لمخ به یه پتاکلی موده که طول بحرانی پوزون افغانستان خوزی او هم به افغانی جهاتون و سر مذاکرات و تلار اخلاص سی. پا دیلند پیغام که نور جزیات ندیور کرسی. در الجزیره تلویزیون عربی برخی پرون پا دوها که دخپل و سرچینو پا حواله ویلی چه داور خبری شایی در اگست تر دیر لسمی وقت ونیسی او در جگره در پای ترسیدو موافقه به یه پا پایکی وشی. د فرانسې خبری آژانس ته په دوه کې یو سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د تیری پنځمبه پورس په رپورت کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر لڅوار لسوزرو اته زره تراکم سي. په مقابل کې به د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند منی لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نيسي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر ل ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتیش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورسته له هغې سلګونه لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې په لسګونو زره خیالي سرتیري د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا ریپورت ردی او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیري موجود وي. واصل وساله په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومیټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دی د دفاع وزارت وایان روح الله احمد سی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي
دو څلويخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده وزارت دفاع نو داسې وزګار ناس نه ده یا دومره بی برنامه نه ده چې دو څلويخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري منګه په دلایلو باندې ستاسو ته ویلې چې سیګر کې دای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع
ښاغلی احمد زی دغه شنو ویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منصوبین بایومیټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو ادعاو ته ځواب وایي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی ده د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200,000 ځواکونه کم شوي دي راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینه لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده دا خیالي سرتیری نه دی دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې کمبود دي د اصلي تشکیل نه د اصلي بس نه یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی د دوی نه استفاده نه ده شوې
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 200,000 تنه اوسمهال دغه شمیره کمبود دي د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وای غوره بداوي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تیروتنې مخه نیول شوی وای واصل بسال ازادي رادیو کابل ازادي رادیو
دا افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې واضې په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود یو شمېر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوختي د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي ناجی صافی له کابل رپورټ لري چې د ولسی جرګې د تالار په غږ پیل کړي
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن د تالار جلسه برگزار نه شو خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر او هغه چې راځیم هغه تر لسنیمې 11 بجو مخته نه راځي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نیټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید بیا وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مون ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وزنډولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضری کوي.
د ولسی جرګې د ادارې پلاوی په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دا چې دې د دریو ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې زول راي نو وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د دریو ورځې حاضرین ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی اساسوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعل دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلې د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د سور په شپږمه تر دوه میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شو چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دوه میاشتې ولګیدې. دغه جرګې په تیرو دوه میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و موجودل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. اوس به راشو دې ته چې لویدیځ او نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلې په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږکال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوي چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ور نه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3 شپږ تنه وژل شوي او 4 شپږ نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوب لو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 8% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سولیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي چې پکې د اپوزیسون یو شمېر پیژندل شوي مشان هم شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو همداراز خبرداری ورکړی چې دوی پر ضد به له ټولو ضروري اقدامات کار واخلي. د مسکو لاریون کوونکو وختنه کوي چې په مسکو کې د خار د خاري شورا لپاره شفافی او ازادي ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه وضعیت وګړي پرون نیول شوی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوباف سوبول پرون له خپل دفتر تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو شاري ټاکنو کې له ګډون منع کړو لاریونونه کېږم. ټاکل شوی چې د مسکو د شاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو شاري شورا 15 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنی بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلې ده تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 15 کلونو کې یو انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډون منه کړی دی. په روسیې کې د حکومت د پیژندل شوی مخالف الکسی ناوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د ناوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د ناوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فند پونم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړي چې ویلي و په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان وشل شي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په 2 ورځو کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي، یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
په افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د ده هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې چې د افغان حکومت توندو غبرګونی هم له ځان سره درلود. او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي، او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرا مرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایس کې دید ایالات متحده امریکا به
زما په نظر د ټرمپ لیدلوري په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټول ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی، او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول سرګندونو سره د امریکا ولسته یو ډول لاسته راوړنه ولري، او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلې چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي، د کوم پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجربه کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نومان رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خوده و. خغله نبیل ویلی و ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازي دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونون کې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولی. د چارو شونون کې انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو. اته نیمه بچو ته یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب